السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د لړم عقرب وشتمه، د 2015 وشتم کال د نومبر 13مه پیل. په خبرونو کوو، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعتګړي خوني د پاکستان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره لارې خلاصې کړي. دی خوني بیګا په یو بیان کې ویلي، زرګونه لارې د پاکستان په بنادرو او تمځایونو کې ولاړې دي او د ورځې لږ تر لږه یو نیم سل تر $200 پورې مالیه او نور مصارف راځي. په بیان کې زیاته شوې، د لارو د تړل کېدو او د تجارت د درېدو په سبب ډیر تاوان پاکستانیانو ته اوړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي بیا پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 2000 کانتینر مال په کراچۍ او نورو بنادرو کې ایسار دي. د اکتوبر له 12مې راورسته چې د افغان طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ درنې نښتې وشوې، د تورخم او چمن په ګډون ټولې عبوري لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په مخ تړل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه $300 میلیون دواړو غاړو ته تاوان اوښتی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا ناوخته د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلی کوي. د دغه پلان په اساس به سیمې ته د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د استول اجازه هم ورکول کیږي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې اماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې تراګر سازمان ګڼي، 13 میاشتې غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شل مادیز پلان لومړۍ مرحله ومنله، چې په 2 کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله او عملي هم شوه. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا ده چې انتقالي اداره جوړ کړي او هغو هیوادو ته ډاډ ورکړي چې سوله ساتي ځواکونه غزې ته لیږي. نور جزئیات وروسته درکوو. خو حماس ډلې په یو بیان کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو مسأله رد کړې ده. لازدي رادیو خبرو ته غواګیست. د بریتانیا د کورونې چارو وزارت خبرداري ورکړی چې په ځینو یوادو به د ویزو بندیز ولګوي. دغه وزارت د خبرداري د ناقانونه کډوالو په بیرته ستنولو کې د یو شمېر هیوادونو د نه همکارۍ په خاطر ورکړی دی. ډیر ګواښ افریقایي هیوادونو له هغې ډلې انګولا، نامیبیا او کانګو جمهوریت ته متوجه دی. بریتانیا سږ کال تر جون پورې د کار زده کړو کورنۍ بشري مسایلو په خاطر لږ تر لږه 3,400 کسانو ته ویزې ورکړي چې په قانوني توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. برعکس هغه کسان چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته تللي او دغه هیواد د اکثر د ایستلو ګواښ کړی، په سر کې د افغانستان نوم راغلی. د راپورو له مخې له نږدې 2500 کډوالو چې له غیر عادل او بریتانیا ته رسیدلي افغانان پکې 6600 دي چې په لومړي کتار کې ځای لري. بریتانوي حکومت د ناقانونه کډوالو پر ضد د پالیسیو د سختولو ګواښ کړی. تمه کېږي د دایمي اقامې لپاره د استوګنې موده 6 کلو ته وغځول شي او که د ځینو پناه غوښتونکو هیوادونه امن وګڼل شي بیرته به ورواستول شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. وړاندې به په دغه پروګرام کې په کابل کې د یوې ځوانې 18 کلنې ښځې د مرموزې مړینې په ارتباط باندې تاسو ته رپورټ درکړو چې د بشري حقونو د ځینو فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو عکس العملونه پارولې دي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیست. رازو اول مطلب ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان پلازمینه کابل کې د یوې ولس کلنې ناوې مړینې د ښځو د حقونو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی د طالبانو د پولیسو لخوا د دې قضیې په اړه پر چلند نیوکه کوي. د ځینو رسنیو د راپورو له مخې یوه ولس کلنه نوې واده شوې ښځه په کابل کې له واده شاوخوا یا نیمه میاشت وروسته په مشکوک ډول مړه شوې ده. په کابل کې د طالبانو امنی قمانداني تېر ورځ دې ته په اشاره چې دا قضیه پر خواله رسنیو مشکوکه بلل شوې ویلي. فرخنده نومې ښځه دوه ورځې مخکې د هغې د کورنۍ په خبره له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي چې د ولس کلنې فرخوندې د مړینې په اړه د طالبانو د امنیه قمندانۍ چلند نه یوازې په دې اړه اندېښنې پای ته رسولي، بلکې په خبره یې یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته طالبانو د پولیسو د شفافیت او چلند په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې دي. دوی وایي چې د دې موضوع په اړه د طالبانو د امنیه قمندانۍ لنډ او مبهم بیان نه یوازې دا چې اندېښنې پای ته رسوي، بلکې د طالبانو د پولیسو د پیښې د څرنګوالي په اړه نوری پوښتنې هم رامنځته کوي. په دې وروستیو کې ځینو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ولس کلنه فرخنده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د طالبانو په حکومت کې د پراخ نفوذ لرونکي سیمه ییزې څېرې او سوداګریز شریک د ولس کلن زوی سره واده کړی و، د کابل په ګلبهار سنټر کې د خپل میړه د کورنۍ په اپارتمان کې په مشکوکو شرایطو کې وزل سوی ده. د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودی د دوشنبې په ورځ د لړم په 16 ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرخوندې مړینه بوګنوونکې وبلله.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته.
د میره په کورنۍ کې د یو ځوان ناوې وژنه خپله یو غمیزه او مونږ ته د پوښتنې وړ دی. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې عکسونه کورنۍ تاوتریخوالی او وژنه ښایي، یعنی دا یوه عادي پیښه یا مرګ نه دی. په بدن کې د شکنجې او
وهلو تکول نخی او نخانی اخکاری. د ښځو د حقونو بلې فعالې رقیه سایی هم په دې اړه وویل.
تداوم ای وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن.
د دې وضعیت دوام او د ښځو د وژنې عادي کول او د حقایقو پټول واقعا د اندېښنې وړ دي، او دا نورو نارینه ته جرأت ورکوي چې په اسانۍ سره ښځې وژني او بیا یې په خاموشي سره ښخې کړي، ځکه چې د دوی لپاره هیڅ حساب ورکوونکي نشته. او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ ملاتړ بنسټ نشته.
له تیرو درې ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې فرخوندې ته منسوب ګڼ شمېر انځورونه خپاره شوي چې ځینې د هغې د واده د مراسمو دي. همدارنګه د هغې د مړي انځورونه چې ځینې کارونکي وایي د هغې په مخ د فزیکي تاوتریخوالي او زیانونو نښې نښانې لیدل کېږي. د دې انځورونو د پراخو خپرېدو او د پوښتنو له زیاتېدو وروسته په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ یوه بله کیسه وړاندې کړه. د دې قمندانۍ ویاند خالد صدران د دوشنبې په ورځ د نومبر په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د فرخوندې په نوم ښځه د هغې د کورنۍ په خبره دوه ورځې وړاندې له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. نوموړي زیاته کړې وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې دا پیښه مشکوکه وبلل سوه، دوی لومړنۍ پلټنې ترسره کړې او تر اوسه هیڅ شکمن کس نه دی موندل سوی، او د وزل سوې نجلۍ کورنۍ په هیڅ چا شک نه لري او کوم شکایت یې هم نه دی ثبت کړی. د ده په خبره د دې موضوع په اړه څېړنې دوام لري. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د لومړنیو څېړنو د څرنګوالي په اړه هیڅ اسناد یا جزئیات نه دي ورکړل سوي، او نه هم دا مشخص کړي چې آیا د فرخوندې د پلار کورنۍ یا د هغې خسرګنۍ ویلي چې هغه د مغزي سکتې له امله مړه سوې ده، او آیا عدلي طب په دې اړه خبر و او کنه. پر ایکس شبکې ځینو کارونکو په خپلو تبصرو کې د دې خبر پاڼې پر وړاندې غبرګون ښودلی او د قضیې په اړه یې زر تر زره د جدي څېړنې د بشپړېدو غوښتنه کړې ده. یو له دې کارونکو قیس اتل د څرګندونې د حقیقت پټولو لپاره یوه ناکامه هڅه وبلله او لیکلی دي چې هر کله چې یوه ښځه په مشکوکو شرایطو کې مړه سي، غواړئ د تحقیقاتو تر پوښښ لاندې پټ سي. فرخنده حق لري چې د مړینې په اړه یې حقیقت روښانه سي. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي اسد خان لیکلي چې د هغې طبي معاینات باید له خلکو سره شریک سي، او زیاته کړې ده چې د فرخوندې د بدن خپاره سوي انځورونه چې د هغې د سترګو لاندې زخمونه ښیي په سر وهلو نښه ده، نه د سکتې. د ټینګار کړی چې د نوموړي جسد باید عدلي تک ته وسپارل سي او کچیرې کورنۍ ادعا وکړي چې سکته یې کړې ده د هغې د سر امارای یا سی ټي سکن نتیجه باید خپره سي. د خواله رسنیو له کارونکو وسیل رحیمي بیا لیکلي چې ولس کلنۍ کې مغزي سکته هغه هم د ناروغۍ له سابقې او د عدلي طب له معایناتو پرته ډېره عجیبه ده. خو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې لازمه ده د نورو خصوصي حریم ته درناوی وسي او د غمجنو کورنیو احساساتو په درکولو سره د ناسمو کیسو پر وړاندې مسؤلانه چلند وسي. د فرخوندې د پلار کورنۍ ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان ټینګار کوي چې پولیس مکلف دي چې حتی د کورنۍ له شکایت پرته غیر معمولي مړینې په بشپړه توګه وڅېړي او د حقیقت روښانه کولو لپاره طبي شواهد او عدلي طب راپورونه راټول کړي. د دې متخصصینو له ډلې عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
در ګام نخست وظیفه پولیس افغانستان است که باید موضوع تحقیق بکنه.
په لومړي ګام کې د افغانستان د پولیسو دنده ده چې دا موضوع وڅېړي او موضوع عدلي طب ته هم راجع کړي. په دې قضیه کې قضاوت د عدلي طب واک دی او دا مسؤلیت د پولیسو پر غاړه دی چې د حقونو ساتنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې ټولې قضیې د اسلامي شریعت له اصولو سره سم تعقیبوي، خو د طالبانو د حکومت ځینې منتقدین وایي چې د څارنې خپلواک میکانیزمونو او شفافیت معلوماتو نشتوالی د تاوتریخوالي قربانیانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو لپاره عدالت ته د لاسرسي پر وړاندې یو جدي خنډ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا حکومت د کډوالۍ په پالیسۍ کې د بدلون پلان لري چې لمخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په کډوالو نوي محدودیتونه لګول کیږي. نیویارک ټایمز د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت داخلي اسنادو لمخې راپور ورکړی چې د هیواد د کډوالۍ نوي پالیسي چمتو کوي چې لمخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو ادباو ته د گرین کارتونو یا شنو کارتو ورکول د پام وړ محدود شي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوې پالیسۍ په ګډون سخت اقداماتو په امریکا د میشتو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر امریکا ته د تګ په تمه شپې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د کډوالۍ یو نوی پالیسي چمتو کوي چې لمخې به د افغان کډوالو او د دې هیواد لوري د سفرونو د بندیزونو په لیستونو کې د شاملو هیوادونو ادباو ته د گرین کارتونو او نورو اسانتیاو ترلاسه کول ستونزمن کړي. نیویارک ټایمز تازه د دغه وزارت د اسنادو په حواله راپور ورکړی چې د دغه لارښود مسوده چې لاوروسته شوې نه ده د متحده ایالاتو د تابعیت او د کډوالۍ د خدمتونو برخي یو اس سی آی اس ته لارښوونه کوي چې د کډوالۍ د ځانګړو غوښتنلیکونو د ارزولو پر مهال د سفر بندیز د هیواد ځانګړو عواملو څخه د پام وړ منفي عواملو په توګه استفاده شي. په راپور کې راغلی چې دغه بدلون موخه د امریکا حکومت لخوا په هغو هیوادونو فشار راوړل دي چې د امریکا د حکومت په وینا د کډوالو د شالیدونو د پلټنې او ارزونې لپاره کافی میکانیزمونه نه لري او امریکا ته د سفر له ممنوعیت وړاندې داخل شوی دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې وړاندې د دولس هیوادونو ادباو ته امریکا ته د سفر د محدودیت اجرایوي فرمان صادر کړي او ویلي دي چې دا اقدام له بهرنۍ او تراګورو څخه د امریکا د ساتنې په هدف شوی. افغانستان، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی ګینی، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، میانمار، سومالیا او سودان هغه هیوادونه دي چې ادبای د ټرمپ د فرمان لمخې هغه هیواد ته د سفر لکولو منع شوی. د کډوالۍ په برخه کې د امریکا د حکومت دغه نوی اقدام یو شمېر هغه افغانان چې له تیرو څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ژوند کوي او یو شمېر نور چې له افغانستان بهر امریکا ته د تګ تمه لري سخت اندېښمن کړي. په امریکا کې مشت یو افغان چې د پرول په کیس هغه هیواد ته تللې د نوم نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل ک د کډوالو لپاره شرایط ستونزمن شي او دوی گرین کارتونه ترلاسه نکړي نو د دوی د کار کولو جوازونه به هم لغوه شي. نو موړې چې په افغانستان کې خبريال وو لې یو کال رئیس په امریکا کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
که دغه ډول اقدامات وشي موږ ته ستونزې نوري هم ډېرېږي ځکه زموږ اولادونه هم دلته دي.
او غواړي هم دلته خو او آرام ژوند وکړي. موږ په یو خراب وضعیت کې له افغانستان راوتلي یو، ځکه موږ هلته ژوند نشو کولای. هیله لرو چې دلته شرایط ښه شي او موږ ته ګرین کارت راکړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یو شمیر نور افغانان چې لکلونو رئیسی په پاکستان کې د امریکا ته د سفر په هیله ژوند کوي، په امریکا کې د کډوالۍ د شرایطو د سختوالي په اړه هم اندېښمن دي. د ایس ای وی یو کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دوی پروسه ډیره سخته کړه. د شپږو میاشتو په تیرېدو یې موږ ته انټرویو لا نه ده راکړی. له بل خوا زموږ ویزه د ختمېدو په حال کې ده او د پولیسو له لوري د نیولو پروسه هم چټکه شوې ده. اوس مو واورېدل چې د ګرین کارت اخیستل یې هم سخت شوي دي. د ټولو موږ ډېر سخت اندېښمن کړي یو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې تر بریالي کېدو وروسته ویلي، لاغه هیوادونو څخه به امریکا ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي چې په خبره یې ترهګر په کشته او د خلکو شالید پکې په سمه توګه نشي څېړل کېدی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د روان کال د اپریل په 11مه په یو بیان کې ویل چې افغانستان او کامرون نور د موقتي حالت یا ټي پي ایس معیارونه نه پوره کوي. له همدې امله د مې له میاشتې وروسته په متحده ایالاتو کې د میشتو افغان او کامرونی اتباعو د موقتي خوندیتوب حالت پایته رسیږي او د دوی اسناد بنوي نشي. خو وروسته دا نیټه د جولای 23مه وغځول شو. رویټرز هماغه وخت راپور ورکړ چې له دې اعلان وروسته یو شمیر کډوالو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه ترلاسه کړي وو. د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت پروګرام ټي پي ایس د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې یا طبي پیخو یا نور غیر عادي شرایطو لامل نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. پر افغانستان طالبانو تر بیا د لواکو ترلاسه کولو وروسته لږونه زره هغه افغانان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ماموریت سره مرسته کړې وه د متحده ایالاتو له لوري هغه هیواد ته انتقال شول. خو د واک ته د ډونالډ ټرمپ تر رسیدو وروسته چې د کډوالۍ په برخه کې قوانین سخت کړل، دوی اوس تر بل هر وخت سخت اندېښمن دي او د خپل برخلیک په اړه په ویره کې دي. دغه راز په تیرو څو کلونو کې زیات شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او امریکا ته د خپلو کیسونو د پروسس په تمه ګاونډۍ او په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي چې اوس لاغه هیواد هم د وتلو له ګواښ سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزه د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي او سیمې ته د نړیوالو سولاساتو ځواکونو د استولو اجازه ورکوي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترګر ډله ګڼي، تیر میاشت د غزه لپاره د ولسمشر ټرمپ د شل مادیز پلان لومړی مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا و چې د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغوی وادو ته د ډاډ ورکولو لپاره چې سولاساتي ځواکونه غزي ته لیږي، د امنیت شورا دغه پریکړه لیک ته اړتیا وه. پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي وادونه کولی شي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزي لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پروګرامونه وڅاري. پریکړه لیک یو نړیوال ځواک ته هم واک ورکوي چې په غزه کې د بي وسلې کولو پروسه پلي کړي چې پکې به د وسلو راټولول او د پوځي زیربناو ویجاړول شامل وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو شبکې تروس سوشل کې خبره کړې ده، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک د تصویب له مسلې ستاینه کړې ده. ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې ټولې نړۍ ته د دغه لوی بریا او د رای په خاطر باندې مبارکي ورکوي چې د سولې د خبره بورډ تصویب کړ. حماس بیا په یو بیان کې ټینګار کړی چې وسلې به نه سپاري او د اسرائیلو په وړاندې جګړه د دوی په خبره یو مشروع مقاومت ده. په بیان کې حماس نړیوال ځواک د ځای پر ځای کول سره هم خپل مخالفت خولې. هغه وړاندیز چې په پریکړه لیک کې تصویب شوی دی، د پریکړلیک له تاسو برسته په یو خبر شوی اعلان کې حماس ویلي دا پریکړلیک په غزه باندې د نړیوال خوندیتوب میکانیزم وځ کوي چې زموږ خلک او زموږ ډلې مخالفت کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مایک والز بیا ویلي دا پریکړلیک چې د ولسمشر ترامپ د شلټوکو پلان پکې شامل دی د فلسطین د خپلواکۍ لپاره لار پرانیزي چیرې چې جګړه سولې ته لار ورکړي او د سیاسي افق امکان ته لار هواریږي. د روسیا او چین سفیرانو چې د ویټو واک ترلوت لري ورکولو ډاډه وکړه پریکړه لیږي د تصویب لپاره خلاص پریخود. د فلسطین ادارې د پریکړې هرکلی وکړه وی ویل چې په دې پلان کې د ګډون لپاره چمتو ده. پریکړه لیک په اسرائیل کې هم له ګډو خبرګونو سره مخ شوی ځکه چې اسرائیل باور لري دغه پریکړه لیک د خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو لپاره لار هواروي. هغه مسله چې خي اړخي ډلې او دغه هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم ورشو برته کابل ته. هلته پرون د څلورم میلیون نړیوال نندارتون پرانیستل شوی. یو شمیر افغان سوداګری او صنعتکار میرمنې بیا شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د ښځو ازادي رړتو ویل د طالبانو حکومت لتیرو دوه کلو رئیس دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونو کې د ګډون او غرفو خودلو چانس نه دی ورکړی او یا هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولای. دوی د طالبانو حکومت غوښتي چې د خپلو کورونی او د هیواد اقتصاد ود لپاره د نوې وازنندارتونو کې ونډه ورکړل شي، بلکې په خبرې باید محصولاتو ته د بازار موندنې لار هم برابر شي.
اوس په اخر کې خو بیخي زنانه او اجازه نه ورکوي په نمازګاه کې وای محرم دی تر سره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابیلو نورو لاسي صنایعو جوړولو نیوي کارګو مشرده چې وای له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو له امله په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلای. دا میرمن چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا شل نور انجونې چې لزده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوختې دي، د نوم نخ په راولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. د هرات ولایت اوسیدونکو او د زعفرانو د تولید یو شرکت مشر ملیحا شمس چې له لسیز راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود.
دیدن درتون که خصوصا پاسانه د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. تیر کال ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیدن درتون کې ګډون کړی وو، خو هیڅ ډول ګټه میتری و نه کړای شو ځکه چې دوی هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکول چې موږ غرفه ته راشي یا موږ ور سره خبرې وکړو. په بده مرغه اوس نندارتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته، مګر دا چې کوم نندارتون یوازې او مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګاه مشره چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده، ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې 25 تنه لزده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځول سم انجن یو خزي ورسره کار کوي، مجبور ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. خو د میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هیواد بهر او نه هم په هیواد نه نورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوي چې په خبره یې ورس تر بلې له دیوالې سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنز د منځګړیتوب لپاره د ایران د وړاندیز ارکلای کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی ویلی پاکستان به د ایران د منځګړیتوب وړاندیز ته ناونه وی او زیاته کړه چې ایران یو ورور او دوست گاونډی دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د پاکستان او طالبانو د حکومتو ترمنځ د پاتې اختلافونو د حل او د روان کړکیچ د کمولو لپاره د هر ډول مرستې وړاندیز کړی و. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي چارو له شنونکي او په اسلام آباد کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په حل کې رغنده رول لوبولی شي؟
محل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړه رامنځته شوې ده، یوازینۍ لاره خبرې مذاکرات دي. په دې کې هیڅ نشته. پاکستان د افغانستان په خاوره تېری وکړو، د زور نه کار واخیست او د طالبان د افغانستان غبرګون یې هم ولیدو. دوی چې کومې غوښتنې یې درلودې، غیر منطقي او غیر عملي وې. نو دوی اوس دغه فکر کوم چې برداشت دی اوس کړی دی چې بې له مذاکرې بله لاره نشته او عمده د کوچکته حل غواړي دغه مسایلو ته، نو باید په مذاکره وشي. نو زما په نظر کېدای شي هغې پرسته یو ګام وي چې دوی غواړي د خبرو د لارې
د قطر او د ترکیې منځګړیتوب په پام سره چې درې ځلې هڅه وکړله دواړه خواوې سره کینوي، په دوحه کې وروسته په استانبول کې دوه ځلې، هغه منځګړیتوب نتیجه ورنه کړه. یعنی فکر کوي چې ایران په سیمه کې د افغانستان په گاوند کې له طالبانو سره اړیکو ته په پام سره، له اسلام آباد سره اړیکو ته په پام سره اوبه کولی شي چې په دې برخه کې د نورو پرتله، د نورو منځګړو په پرتله یو مهم رول ولوبوي؟
د ایران رول مهم دی. ایران د دوه هیوادونو گاونډي دی او د سرکاري دوه هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې لري، مګر دا اوس د پاکستان په نیت ویرا دی باندې منحصره ده. د ترکیه هم دوه هیوادونو سره ښه اړیکې لري او قطر خو هم دوه پاکستان د ټولو خلیجي هیوادونو سره ښه اړیکې لري، البته طالبان د قطر سره ښه نږدې اړیکې لري. نو هغه چې ونه باندې د دلته خپل د پاکستان په اړه دی باندې منحصره ده، آیا دوی دې څه غواړي؟ یعنی دا خو ښه خبره ده چې مذاکرې ته او خبرو اترو ته زمینه برابر شي، کاري ګران کړي که نور څوک کړي، مګر اصلا خو د پاکستان دریځ مهم دی چې دوی آیا زور نه کار اخلي یا هغه غوښتنې هغه منطقي غیر منطقي یا غیر عملي دریځ چې دی مخکې خپل کړی و، که دوی هغې غوښتنو سره مخې ته راځي خو بیا دغه مذاکره بیا ستونزو سره مخ کوي. بهرحال په ټوله کې مثبت ګام دی چې د خبرو اترو د مذاکرې دغه پروسه بیا پیل شي او وخزېږي او بالاخره یو نتیجې ته ورسېږي.
د ته په پام سره چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه نوی کړکیچ راپورته شوی او د طالبان حکومت هم له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه بند کړی، هغه مشروطه ګڼلې ده، وایي چې قوي کلک ضمانتونه ورنکړي نو دغه لارې به نه خلاصېږي. ایران تر ډیره را وړاندې شوی دی، یعنی د دغه وضعیت څخه ډیره ګټه ایران پورته کوي. په کابل کې نن د یوې اونۍ په مخه یو لوی نندارتون پرانستل شوی د افغانستان لپاره، د ایران استازي په دې کې ګډون کړی، یو لوی هیئت هم راغلی د سوداګرو صنعتکارانو په دې نندارتون کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر هم یو لړ څرګندونې وکړې، د ایران رول ډیر مهم و. بالا په تیرې بیا د چابهار ویلې چې د چابهار بندر څخه به افغانستان ډیره ګټه پورته کوي او څو لارې وښو دي چې دا به په لویو لارو ایران او د افغانستان ترمنځ په ترانزیتي لارو باندې بدلیږي.
د اروپا فضائي ادارې ESA د راتلونکو درې کالو لپاره د 2.2 میلیارد یورو د بودیجې غوښتنه کړې او ویلې دي چې که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو فضائي څېړنو کې به دا اداره له نورو سیالانو ډېره شاته پاتې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اروپا د فضائي ادارې ESA عمومي رئیس جوزف اشبخر د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ادارې له غړو هیوادونو د راتلونکو دریو کلونو لپاره د 22 میلیارد یورو چې 25.5 میلیارد ډالر کېږي د بودیجې غوښتنه کړې ده. هغه د جرمني ډی پی خبري آژانس ته وویل چې ښایي غړي هیوادونه دومره بودیجه تصویب نه کړي، خو دا اداره دغه بودیجې ته ځکه اړتیا لري چې له نورو سیالانو شاته پاتې نه شي. په پام کې چې د انګلستان او سویس په ګډون د اروپایي ټولنې د دروشتو غړو هیوادونو اړوند وزیران د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه د جرمني په برمن ښار کې جرګه شي او د دغه وړاندې شوې بودیجې په اړه خبرې وکړي. وروستي درې کاله د دې ادارې بودیجه 18 میلیارد یورو و چې وړاندې شوې بودیجه 18 سلنه زیاتوالی ښیي. اشباخر ویل چې په فضایي چړنو کې اروپا ل خپل سیالانو څخه د ورسته پات کېدو له خطر سره مخ ده. د نوموړي د شمیرول مخې تیر کال د نړیوالو فضایي چړنو لګښتونه ټول ټال 122 میلیارد یورو چې 16 سلنه په متحدو ایالاتونو 15 سلنه په چین او یوازې 10 سلنه په اروپا پورې تړلې وو. هغه دانه یوازې د هغوی لپاره چې فضا ته په سفر کولو کې ښکیل دي یوه لویه ستونزه وبلله، بلکې د پراخې ټولنې لپاره هم چې په خبره یې د فضایي څیړنو له لاسته راوړنو په ورځني ژوند کې کار اخلي یوه ستونزه یاده کړه. ښاغلی اشباخر زیاته کړه که موږ دغه غوره پانګونه چې تر اوسه په صنعتي ظرفیتونو کې لرو ونه کړو نو بل بازار څخه وایستل شو. د نوموړي په وینا د هوا او اقلیم اټکلونه وړاندوینې تر 80% پورې د سپوږمکیو لخوا پر ثبت شو معلوماتو ولاړه ده او د کښتیو د لارو مسیرونه او مخابرات هم په فضایي ټکنالوژي پورې تړلې دي. د ازادي میلمه زمان ریاست نوری نیک هلی اومنی د ازادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورور ولیده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروی د پوزی ارغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللی. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای ده او په کام احمد زایما او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ دغه نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلونه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي، موږ د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خواته د ورس جنگ مخکې خطل د منګ پلارونه، بیا چې کله د ورس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در خطلی، او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وې په همدغه وړي بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې؟ به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. په زمي به شو نو د وښو له لارې موږ به خپل سامانونه په وښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امنی وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ځای کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه موږ سیراغ له بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره دغه کومې علاقه دي کشمیر علاقه چې دي کاغه ناران دا ډېرې سخت دي په دغو کې کچری آسونه او خرونه د دغو للارې موږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت رپه کوو.
معمولا ډېر رمه چې لري یو کوچای څومره رمه لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همدې څه ده، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی اته سوه مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی اوس مطابق اته سوه مال چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله هغو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستل وسه یو بل سره په صحیح قیمت ورکړي، اختر پورې یو نیټه یې هغه ساتي او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ په خپله ساتي، زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 200-500 یو رقم دي، ځکه غلطه آزاد سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو دبل لاست نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دي کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي اول ویږي، نو دغه زه شکریا د کوم خپل کوم او کوچانو نه یو لبل جمع کومک کوي، ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې ویلې چې سړی ولویږي غریبيږي، ولې علت معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان د دې غټه بیماری راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي. د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په یو انسان باندې خدای یو پت راشي، یا دې تندر راشي، یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل موږ غږ کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی په هر کوم کې خپل خپل مشر موږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا موږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، انولي په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي، بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، من خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو، چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو، یا د شي بدبختانه چې لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا د شي وغټه خبر راشي، نو دغه جوی ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي، چې دا خبره مخې ته لاړ نه چې ورای ساره کی.
آلته تاسو کوم اسناد لري آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي، یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د موږ کوچان، نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او موږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه موږ خلک لري. او بیا چې کله دغه د افغانانو کاټ سلسله شروع شو، د کاټو رس جوړ شو، نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کاټونه جوړ کړل، د افغانانو
د کاټونه مې جوړ کړی دی. یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي؟
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څخل غواړي هغه شي کوي شي. تا کله موږ د دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورټ سنټر او تلاړ هرته ماشومان ونیول شو، او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی، او هغه دی ډیپورټ سنټر ته لاړ سی، او هغه دی ډیپورټ سی. اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو، زکه چې مونږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای مونږ لښ په یو ځای شل په بل ځای پنځه ورځې بل ځای زکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول شي تانی تلاړ شي جیل تلاړ شي ډیپورټ شي نو مونږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلکوم په ډیر کم به مالونه خرج کړ یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې ما ته یوه روپۍ میلاو شوه یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې نو الله ګوا د ډېرې په افسوسه خبرې وکړې په کامه کړخېلو او د ما خپل طبیعت ډېر په خرابه شو په هغه سړي
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دیرش څلوېښ کاله مو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل داسې ګوري دغه پالیسی دغه بلتون هم نه دراغلې چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده هغه دغه یو پالیسی جوړ کړې چې افغانۍ پیدا کی او نیسی بده کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغانۍ تمیز نشته بس څوک په مخه ورسي او مغه نیسی یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپۍ تر واخلي یا ډیپورټ شي
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لري چې لڅومره کلونو رئیس هلته پاکستان کې اوسېدلې یاست څرځایونه معلوم دي په وړي کوم سمو ته تلای په جمی کوم سمو ته تلای کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیر بیا چې تاسو د کوچان هلته ورسره ثبت وي
بالکل د مونږه کوم هغه شي دی مثال دا حکومت سرستا کورم ایجنسی کې د موږ د ش اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره دا موږ دا غره ټیک کړی په 1390 کې 1350 کې مثال په د ش په مخکینو سندو کې موږ هغه ته خپل ټیک سور کړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلی دي او د چې تاریخي اسناد د موږ ستا خو د ش جای نستا چې د موږ ورسو چې کومج ته ورسو اغه وای چې مونږ تا ډر لبره نه ده تر چې پرانه پوری عزت للې ما اغه وای چې مونږه جزې چیپ کمشنر ته زغفلت للې ما اغه وای مونږه جزې یونیسیر ته زغفلت للې ما اغه وای مونږه جزې او اډر مونږ ته لپاسه ده اغه لپاسه جاي مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده کوم چې مونږه لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي کې یوازې د پسیمه پوری تړلې وی چې په تیر بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې حالت یو څه ناکراری زیات وی آلته یا هغه سیمه چې د پاکستانی چارواکو تر کنټرول لاندې دي حالت د کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبې کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوی دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دا رمی لکه لنګ میږي بیا د بې دماتي بلار به میږي په ډیر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډیر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي دلته باز خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي او غوته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغښیم ووتل څوک افغانستان ته لړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل
د تاسو کوچان او هلته پاکستان کې داس نور کوچان شته چې هغه تاسو سره هم جبی نیوی یعنی ډیر د افغانستان سره تړلې نیوی او هغه سره تاسو په اړیکه کې یاست
بالکل دا چې خلک سره نیم دی کشمیر کوچان دی کشمیری ماجر ورته وای لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دی او نیم ګجر ورته وای دی کاغان ناران دی سواتو دی دغه علاقو ګجر دی کوچان دی دی وسره مونږ ډیر ژوندې اړیکه لرو ا مړې ژوندې وسره لرو را څو درس وسره لرو یو لبل خوخیږي وسره لرو ځکه چې مونږ د دوی د غارستم ریواز دندم یو ده
په دغه حالت کې تاسو له دغه ستونز سره مخامخ یاست هغه خو له ورته ستونز سره نه مخ
نه نه اغه ځکه ان دی چې اغه خپل مینې لري خپل انټیل لري اغه په ټیټ لیول کوچان دی اغه چا سلم علي دی چا 200 وي دی چا 50 ځکه اغه د سیدی لکه یو استاد پولیس شاګرد دی د سی کوچان دی
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کوم مرسته کولای شي
کولای شي اغه چې موږ باندې ډیره سخته موږ په بازي خلکو راشي اغه وایي چې تاره ما د مره می تر غړه کا ځان یو خواکا او د تا مال به تور ز پوری زی پزت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور هغه خلک هم بیاوست دي کوچای خوار شیر ته د شکام د چې د حکومت لری دی ل سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي قومن سره خپل خوګی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی
حاجی صاحب د کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي که د سی په لاند راته وای چې ستاسو دغه ورځنۍ جون څه ډول دی
دغه خبره دا وروره چار سړی په خپل ځکه خوشاله اوس منګه دي خمی ژوند د منګ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې دا ل 500 کلونه واخله تر نن پورې د منګه غا کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د من سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست کارته وي اوس په دغه موږ تاسو دريږي
دا کېدې کوم کوم بدلون راغلی دی یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کېدې ته ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمسيان راغلی دی بیټری نه دي سہولتونه زیات شوی دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولې بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمیڅوک پی
دا د دې اوس یو کور کې لاس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور پښیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او د بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه به مزدوري کوي هغه شپنی کوي ما غو مونږ سره رمې ته اي
کله چې لوي سیمه بل سیمه ته زي یعنی دمو لمخ کې پاتې لوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارکه تاسو ډیر سیزن مونږ ته معلوماتي باجو وخت مونږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو اډیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک به عمل ته پسلونه ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي چې وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري به ته د اړین مست معلوماتي جاري ورځي بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ برته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې لیوزینه بلځ ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګه وزا
منکو شو دی مستو کړه وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور مونږ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګ نه لري د نران لري واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او ام دغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد تر رسیدلې نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زوی ته واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن د 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال غته مننت کوو چې تاسو موږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زړه کېږي او ته یو ښه سړی او ځان سره چې مونږ همڅنګ بولو مونږ سره خېخي وکړه دغې لارې خېخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده هم په مغه ششم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه جو وکړه وروره، ډیر بدلون راغلی. دا نن ما خو نه یادېږي، سل 200 کاله مخکې به چې چا خېخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به میږي ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا، ځکه خلک له دینه ډیر خبر سو دغه ځای ناروا بولي. دغه ته مونږ ولور وای د خور جلور روپۍ اوس مونږه شاري چا وس کیږي، هغه خو بیخي نه اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپۍ واخلي چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره له خپل کور جګه کی د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نسته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي، روغتیايي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا وز اول ز خپل اسلام آباد واخله لکاغه ناران پوری 15 کاله په پوت للیما وراغلیما. د ار کلی خلک، د ار بازار کې هسپتال، د ار جای معلومات را تا چې بازي سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي، مونږ د یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یې د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوي، روپۍ اخلي. او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا مونږ سره می هسپتال کې دا سیستم نوسته چې تا غوانه کو پاکستان ہے.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا کچېرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډیر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نسته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن چې کوم دغه حالات وو شروع سو، مونږ ډیر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، د باز وخت دی ډیر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص کی. نو دغه سخت سرګردانی سره مونږ مخامخ شوی، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نسته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زموږ دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو. بیا هم چې تاسو افغانیان بولئ ښه ده، افغانیان مونږ هرې اوسره 500 200 300 میږي دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپل رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپل رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته سخته نه سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپل رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي دي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دېخوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نسته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغوی نومونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پری دی دوی ډیپورت کړو مال نستا بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لارې لاړ کندار په شمو کې دی کدی تورخم په لارې لاړ کابل او د رنګرات په شمو کې دی ادي ځون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ور سره نوی کوچای بل څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل دا چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې اړې خواته حکومتونو نن سبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنگ په حالات کې او غایو کار ته سوجي او عوام ته سوج نه د دغه دواړو له جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیروره
حاجی صاحب ورسته خبرم وکي څه غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د مونږ आवाज ورکه ادار چیرته نه رسیږي خو د مونږ आवाज د اعلی د دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زلل کومې وایم چې ډیر یو ښه وخت تیر کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوسی زارایي نو چې امن راسي لکه پخوانه چې د مونږ کوچانو عام عوام سخل تک را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې سمست ځواني له رادیو سره
خامخا زړګو
زور ور کوي خلکو ګوري زمر ستوري خلکو دلته دی اوسو یارا ډیر خرج نه خوري خلکو ډیر خرج نه خوري خلکو مڑ چاہتا زہری نکلو مڑ چاہتا فاستی نکلو